په رواني وسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغان چینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو څاګانو څخه د تیلو استخراج چارې پیل کړي دي. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړی شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 1200 او د اقتریا سیمې له 2 څاګانو څخه د تیلو استخراج پیل کړی، خو اژانس دقیقه نیټه نه ده ښودلې. له دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان ویلي وو چې د افغان چینا شرکت د روغتیا او د برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه ډالره پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د هیواد له نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړي دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روبه کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه یې څه باندې 1.3 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دي چې د همدې مودې په ترڅ کې له 1000 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 3 لکه ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیټ ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا ادا داس محل کېږي چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمند شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش ته په پرونۍ لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوبلړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېیمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو درېیمه وروستۍ لوبه د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا هم د چټوګرام په لوبغالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د 145 او د ابراهیم زدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه، خو د بنګلادیش ټول لوبغاړي په 44 اورونو کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 130 منډې کړې وې. او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلادیش سره د اکتوبر 1 په پام کې ده. وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قرآن کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهرې راوبللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وشوې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم وشوه. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یوه دیره عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ دا اوس سویډن د پلازمینې استحکلام د لوی جماعت مخې ته د مسلمانانو سپېڅلی کتاب قرآن کریم تر پښو لاندې کړ او څو پاڼو ته یې اور واچوه. او د چین د مالی چارو د تنظیم ادارې د مصرف کوونکو د ملاتړ له قانون څخه د سرغړونې په خاطر د فینتک په نوم شرکت 1.1 میلیارد یون چې نږدې 1 میلیارد ډالر کېږي جریمه کړی. د فینتک شرکت بنسټ چینایي میلیاردر او پانګوال جک مایی ښیي. د رویټرز خبری اژانس تر راپور له مخې په پام کې ده چې د چین د خلکو بانک د دې جریمې پر روانو ورځو کې فینتک شرکت ته ورکړي. خبرونه مو واورېدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د طالبانو حکومت چې د نړیوالو بندیزونو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، په څو اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکړی. په دې اړه له یو اقتصادي شنونکي سره مرکه لرو.
دا بیا وروسته د قانونو وزارت او نور افغان ادارو کار دی چې دغه قرارداد تر خپل نظر لاندې ونیسي او همدغه کوم څه شی په مایده کې ویلي دي همدغه په مایده ورباندې عملي کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 60% کې نجونې او 40% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بې برخې دي. یو ماشوم وایي:
زه هره ورځ چارې ته راځم، مشکلات لرم او کار کوم.
د اوکراین ولسمشر د ازوفستال پوځي قومندانان چې روسانو اسیر کړي وو له ترکیې څخه له ځان سره خپل هیواد ته راوستل. د دې ترڅنګ د نورو راپورونو سره د لوبو له میدان خبرونه هم په دې وسات کې اوریدلای شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د طالبان حکومت چې د نړیوالو بندیزونو لکبل له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په څو اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکوي. د هیوا دولتي رسنۍ چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې وچنۍ شرکت په افغانستان کې څه باندې 350 میلیونه ډالر پانګونه کړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
په دا سر کې چې په افغانستان کې د چین پانګونې په زیاتېدو دي، د هیواد دولتي رسنۍ د هیواد د اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې د چین د څه باندې د 500 میلیون ډالرو پانګونو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ویان عبدالرحمن حبیب له قوله خبر ورکوي چې د چاینا افغان شرکت به پر روانو څو میاشتو کې د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخو کې د پانګونه وکړي. افغانستان کې روغتیایي خدمات، تاسیسات او روغتونونه په ډیر بد حالت کې دي. همداراز افغانستان د اوبو او انرژي له پراخو زیرمو سره سره خپله د اړتیا وړ برېښنا د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي. د سمنټو د تولید په برخه کې هم ډیر کار نه دی سوی. خو د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت تیره اونۍ د طلبۍ ته د جبل سراج د سمنټو د تولید د فابریکې د وړاندې کولو او په دې پروژه کې د 200 میلیون ډالره پانګونې د پلان خبر ورکړ چې اشاره به یې شایي د چاینا افغان شرکت پانګونې ته وه. دې وزارت وویل دا فابریکا به په ورځ کې د شاوخوا 6000 ټنه سمنټو د تولید ظرفیت ولري او د فعالیت له پیلېدو سره به یې زرګونه کسانو ته د کار فرصت هم برابر سي. د اقتصاد وزارت ویاند وایي چې دغه پانګونه به افغانستان ته د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب او بیروزګاره خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو باعث سي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری بهرنیو پانګوالو په دې هیواد کې خپل اقتصادي فعالیتونه بند کړل، ځکه متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګولي دي. له بلې خوا د افغانستان بانکي سیستم چې د پانګونې لپاره خورا مهم بلل کیږي د همدغو بندیزونو له کبله غیر فعال دی او ځکه بهرني پانګوال په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ش کوي. په عین حال کې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته یو زیات شمیر متخصص افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته وایستل شول چې دې کار چین او پاکستان ته په افغانستان کې د پانګونې لپاره یو ښه فرصت په لاس ورکړی دی.
و هم اوریدل چې یو چینایي شرکت په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 350 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړی. دا پانګونه د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخه کې نه پام کې ده. احمد تکل د کابل د پولیټکنیک پوهنتون له استاد زبلوال کاکړ سره چې اوس مهال د چک جمهوریت پلازمینې پراګ په 44 پوهنتون کې د ډاکټرا په دوره کې زده کړې کوي په افغانستان کې د چین د پانګونو د ترنګوالي په اړه خبرې کړې. ښاغلی کاکړ د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې آیا د چین پانګونې د افغانستان په ګټه دي؟
ما په نظر په افغانستان کې هر معقوله پانګونه چې د افغانستان د زرسوان دو علمی کادرونو تر نظر لاندې له شروع تر اخیره د غوی د بیډینګ په پروسه کې بیا ورسته د کار کولو په پروسه کې تر اخیره پورې د غوی تر نظر لاندې تیریږي. په هر وخت کې اوس خو تر نور وختونو ډیر افغانستان ورته اړتیا لري چې سر ته ورسیږي.
چین په نړۍ کې په ډیر مشهور دی چې قراردادونه ډیر ارزانه دي او د کوربه هیوادونو کارګر هم نه مني، یعنی لچین خپل کارګر هلته ورولي. د افغانستان په څیر د یو هیواد لپاره چې باید بیروزګار خلکو ته کاری فرصتونه برابر کړي، دا ډول قراردادونه کومه ګټه لري؟
بله، د چین په اړه دا ډیره مشهوره ده چې دوی هر ځای خپل عادي کارکونکي هم لزان سره بیا ډیر نږدې. مثال د بلوچستان گوادر دی، په گوادر کې دوی حتی عادي کارګر هم له چین څخه راوستل دي. په دې خاطر باندې د بلوچستان خلک ډیر خپه دي چې دوی د پاره د هیڅ کار کولو زمينه نه ده مساعد شوی. خو د افغانستان د قانون وزارت مخکې د ام سي سي کمپنۍ سره پاینک مادن کې همداسي مایده کړې ولاسي چینایان به د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې په پوره کچه باندې کانی تخنیکی کسان نشته، نو دوی به د افغانستان تخنیکی کسان روزی تر 15 کلونو پورې او په دننه په افغانستان کې له 15 کلونو وروسته به ټول افغان انجینران کار کوي، چینایان به یوازې د ادارې او منیجمنت تر حده پورې کار کوي. اوس هم موږ د قانون او د وزارت څخه همدا خبره ډیر په واضح ټکو اورو، لکه څنګه چې پتیر کې وامده خبره ډیر په واضح ټکو اورو، سی افغانانو ته به 30% افغانانو ته به د کار کولو زمینه مساعده وي. دا بیا وروسته د قانون وزارت او نور افغان ادارو کار دی چې دغه قرارداد تر خپل نظر لاندې ونیسي او همدغه کم څه شی په مایده کې ویلې دي همدغه مایده ورباندې عملي کړي.
مننه کاکر صاحب. ورسته پښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډیرای پنګونې د چین او د پاکستان دی او اقتصادي راکړه ورکړه هم تر ډیره له همدې دوه هیوادونو سره زیاته ده. ولې نور هیوادونه مثلا ترکیه شته، هند شته، روسیه شته، د خلیج هیوادونه شته، دوی ولې په افغانستان کې پنګونو ته لیوالتیا نه ښیي یا نه لري؟
ما ته خو تر اوسه پورې د پاکستان کومه تخنیکی پنګونه په افغانستان په قانونو باندې نه ښکاري، کوي هم یوازې به د میډیا تر حده پورې محدود وي. یوازې افغان شرکتونه په تخنیکی او غیر تخنیکی ډول د ډبرو سکارو سکاره له مختلفو قانونو څخه باسي او پاکستان ته وړي، نور څه داسې نسته. اما چینایانو په خوا هم په تیر جمهوریت کې کله چې د امریکا او د ناتو ډیر نفوذ وباغه وخت کې هم دوی تر ټولو غټ د افغان یو د نړۍ تر ټولو غټو کاندې مسول قانون څخه دوی قرارداد کوي. په دې باندې زنه په ځم په نیویارک ټایمز کې او په واشنگټن پوسټ کې دا د پښتو دغه مطلب هم د غسوې په کوم لیکنه کې چې توري به لالا وهي او مړی به عبد الله وهي، نو چې امریکایان او ناتو په افغانستان کې جنگ کوي او دوی نرمه ګټه تر لاسه کوي. چینایان دا جګک پکان باندې هم کلاسي بیډینګ سوي و کمپني شارټ لیست سوي ویس پغو کې ټولي هندي او چینایي کمپني وله. په خو هم موږ د نوري دنیا څخه کومه سرمایه گذاري یا د پنګونی د پاره موږ څه نه دي کتلی په هیڅ اړخ کې، په شمال کې په تیلو په غازو کې چینایانو پنګونه کوله. دا سينور دنیا ولي پنګونه نه کوي، ولي زموږ په هیواد کې دلچسپي نشي؟ دا لاغوي څه خبره پښتنه وسی او ډیر بشوي کچيري زموږ قانونا یو ورخ ته په قرارداد ورنه کول سي نور هیوادونه هم پنګونه کوي، کی ځکه دا بیا ورسته مشته په سیاسي لحاظ باندې به شاید ډیر ستونزې وسی. موږ ټول اکتفا مو په یو هیواد وی او دنیا هم اوس دا رقم ده سي باید له هر چا سره موږ باید اسې وکوس له هر چا سره مو خپلې ګټې له هر چا سره مشترکې وساتو. شبداوی سي دولت نور هیوادونه دې ته لیواله کې سي زموږ په هیواد کې پنګونه وکي.
د کابل د پولی ټکنیک پوهنتون استاد زابلوال کاکړو چې په افغانستان کې د چین د پنګونې د ترنګوالي په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 80% کې نجونې او 40% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بې برخې دي. یونیسف دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې له زده کړو د بې برخې افغان ماشومانو لپاره د جاپان د جایکا موسسې د $10 میلیون د مرستې اعلان پکې شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي چې په دې پیسو لاویه زرو ډیرو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ماشومان چې له زده کړو بې برخې دي وایي غواړي ښوونځیو ته لاړ شي خو اقتصادي ستونزې نه پرېږدي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په شرایطو برابر 80% کې نجونې او 40% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بې برخې دي. یونیسف د جمعې په ورځ د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره د جاپان هیواد د $10 میلیون د مرستې په اړه په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي ان هغه ماشومان چې ښوونځیو ته ځي هم سم زده کړه نه ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې جنگ جګړو د افغان ماشومانو لپاره ښوونځي نامن کړی او ډیری ښوونځي پوره ټولګي نه لري. د غشان خون کې په شرایطو برابر نه دي او ان ډیری ښوونځي د خون کول لپاره د لاس مینځلو کافي وسایل نه لري. د دغه اعلامیې پر بنسټ د جاپان د جایکا موسسې د لس میلیونه ډالر مرسته له زده کړو د محرومو ماشومانو د ملاتړ په برخه کې مهمه ده چې د ماشومانو د زده کړو پروګرام پې تقویه شي. دغه مرسته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق له لارې مصرفېږي 1500 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. دوی نصف په اعلامې کې راغلي چې دغه پیسې بعد د ښوونځیو د جوړېدو د 5500 ښوونکو د ظرفیت لوړونې او د ټولګیو د بیا رغونې په برخه کې ولګول شي. یونیسف په دې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د جاپان د سفیر تاکاشی اوکادا له قوله لیکلي دي هر ماشوم د یو مجهز ښوونیز او امن ټولګي حقدار دی. داسې ځای چې دوی پکې په خپلو زده کړو تمرکز وکړي او د خپلو ښوونکو په وړتیاو باور ولري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا ویلي چې د هر ماشوم لپاره د زده کړو د فرصت د رامنځته کېدو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې په غیر رسمي او رسمي چاپیریال کې ماشومان با کیفیت زده کړو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې له زده کړو یو شمېر بې برخې ماشومان وایي فقر او بېوزلۍ ښوونځیو ته له تګ منع کړي. لس کلنه مریم چې د کابل په احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت کې اوسیږي وایي د سړک پر غاړه د خلکو څپلۍ او بوټان رنګوي او ښوونځي ته د تګ مالي توان نه لري.
مکتب خودم میلا دادم پول ندارم تا بخواد
خوانزای مخپلا پری خود پیسی نلارم چه خپل زن تا پری قلم کتاب چاو کتاب و پیرم هم دوم را کار کم چه خپل وری خور و رور تا پری دی خوانزی ارین توکی وخنم مور می نروغه دا پا دیر سخته بیرون کار کم زکا حالات خراب دی خوز دیر مجبوره ام
ما بسیار مجبور استم.
دولس کلن منصف چې د پلازمینې کابل د باګرامۍ اوسیدونکي دی وایي ښوونځي ته د تګ لپاره وخت او پیسې نه لري ځکه د ورځې لخوا په بازار کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي تر څو خپل کور ته ډوډۍ یوسي.
مکتب نه وایم او کاروبار کوم کورنۍ ته. زه هر ورځ چارې ته راځم مشکلات لرم او کار کوم چې یو څور پیدا. زه غواړم چې ډاکټر شم او زما اقتصاد ډیر خراب دی. زه په کور کې ټول نه مشر یم او زما پلار وفات شوی دی او زه یتیم یم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او د تیر میلادي کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم راګرځول شوي. د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو پر زده کړو د بندیز پرېکړه په کور دننه او بهر له سختو غبرګونونو او نیوکو سره مخ شوې خو د طالبانو حکومت تر اوسه د بندیز دغه پرېکړه نه ده بدله کړې.
یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوي وایي د اقتصادي ستونزو او د کار د زمینې د نشتوالي له امله نه شي کولی بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. ډیری هغه کسان چې د جنګونو له امله کابل ته بې ځایه شوي د طالبانو له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنري غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او د بیرته ستنېدو زمینه دې ورته برابره کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمیر 3 میلیونه اټکل کړی. نور جزئیات په دې راپور کې چې د یو داخلي بې ځایه شوی کس په غږ پیلېږي.
د پروان ولایت اوسیدونکو ریحانه د خپل پلار مور او ورونو سره په تیر جمهوریت نظام کې د جنگونو له امله کابل ته بې ځایه شوی. د ازادي رادیو تویل کوري د جنگونو له امله ویجاړ شو او دوی اټ شول کابل ته راشي. دا وایي په کابل کې هم د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده او د کورنۍ له اتو غړو څخه یو هم کار نه کوي او ټول وزګار دي.
زه د پروان څخه کابل ته کډواله شوم. اوس مهال په یو کرایي کور کې په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوم. کور مې په بشپړه توګه په پروان کې وران شوی.
له میدان وردګو ولایت څخه بې ځایه شوی روح الله وایي اوس مهال په کابل کې وزګار دی او غواړي بیرته خپل اصلي ځای ته ستون شي. خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی بیرته وردګو ته ستون شي.
زه نیک محمد یم او خنل نه یم. راغلی ما جمهوریت وخت کې کابل ته. کابل کې څه کاروبار نشته ولا لار خراب نشته چې بیرته کولن تلل شو. بس نه دولت نه اله لروځي موږ ته کارو شو.
انیسا د ننګرهار ولایت خوګیانی ولسوالۍ اصلي اوسیدونکو دا هم په کابل ښار کې لمیشتو بې ځایه شوی کسانو څخه ده. دا هم کابل ته د خپل راتګ لامل بیکاری او اقتصادي ستونزې بولی.
کاروبار صحیح نه و، اقتصاد هم خراب و. مخکې به مې زمینداری او دیقانی کوله، په هماغه به مې خپل ورځ چلوله. وروسته شوې اوبه خلاصې شوې، اوبه نوې اوبه وچې شوې، نه زمینداری کېده نه دیقانی کېدله. دلته چې راغلو مخکې جمهوریت وخت کې لږ ښه و کاروبار کېده. اوس دا ټول طالبانو دولت کې کاروبار نشته، بیکاری زور ده، د اقتصادي وضعیت سره ډېر ناکراره یو. ملل متحد دفتر نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي، موږ ته یو زمینه مساعده کړي.
د د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی د بیځای شویو خلکو د غوښتنې او اصلي سیمو ته د دوی د بیرته انتقال په اړه زموږ پوښتنه ته ځواب ور نه کړ، خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي وي چې دوی به د نورو بنسټونو په مرسته له کورنیو بیځای شویو کسانو سره نقدي مرستې وکړي. او په افغانستان کې د بیځای شویو کسانو شمېر 3 میلیونه ښودلی و، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري بیا په دغه هیواد کې د کورنیو بیځای شویو شمېر 3 میلیونه او 300 اعلان کړی و. خو دغه سازمان دا هم ویلی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون بیځایه شوي کسان بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه شوي دي. د دې موسسې د رسنیو مسؤل کارولین ګلوک ازادي راډیو ته وویل چې بیځایه شوي د ځینو اسانتیاو له برابرولو وروسته بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه شوي دي. جګړه، نامني، بیکاري، د کورنۍ اقتصادي ستونزې او د اقلیم بدلون په تیرو 3 لسیزو کې په افغانستان کې د کورنۍ بیځایه کېدو اصلي لاملونه بلل شوي دي.
د اوکرين ولسمشر د زوفستال پوزي قومندانان چروسانو اسیر کړي وو له ترکیې څخه لدان سره خپل هیواد ته راوستل. د قومندانان تیر کال د قری په منځګړتوب له روسي سره د اسیرانو د تبادله پترس کې په دې شرط آزاد شوي وو چې په ترکیه کې به وسی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون هغه مهال چې له ترکیې څخه خپل هیواد ته ستنېده په ماریوپول ښار کې د اوکرين د پاوز 15 تنه پخواني قومندانان هم ورسره وو. دا قومندانان تیر کال له روسیې سره د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په اساس په ترکیه کې استوګنې ته مجبور شوي وو. د ماریوپول قومندانانو ته د روسیې پر وړاندې د جګړې د اتلانو په سترګه کتل کیږي، ځکه پروسه کال یې د ماریوپول د بندر د دفاع مشري کوله. دا د اوکراین تر ټولو لوی ښار و چې روسیې د 2023 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته تر ولکې لاندې راوست. د ماریوپول زرګونه ملکی وګړي په هغو حملو کې ووژل شول چې د روسیې پوځي ځواکونو د 3 میاشتنۍ کلابندۍ پر مهال پر دې ښار وکړې او په نتیجه کې دا ښار هم ویجاړ شو. د ماریوپول اوکرایني مدافعان د ازوفستال د فولادو د فابریکې په ټونلونو او سنگرونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې د حملو پر وړاندې کلک مقاومت کاوه، تر څو چې د تیر کال په مې میاشت کې کیف هغوی ته د تسلیمېدو امر وکړ او دوی ځانونه روسي ځواکونو ته وسپارل. مسکو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ماریوپول یو شمیر مدافعان د ترکیې په منځګړتوب د ځنګړو شرایطو په اساس د اسیرانو د تبادلې د یوې موافقې په ترڅ کې تبادله کړل. د همدې شرایطو په اساس یو شمیر قومندانان په دې مکلف شول چې په ترکیه کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ په استانبول کې له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل چې دا اتلان به هیواد ته د ستنېدو پر مهال له ځان سره راولي. خغلی زيلنسکي بیگا پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې اوکرایني پوځیان دینیس پروکوپنکو، سویاتوسلاو پالامار، سرهی ولنسکي، اوله خومنکو او دینیس شلهابا بلاخره له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زيلنسکي یو لنډه ویډیو هم خبره کړې ده چې دای او یو شمیر چارواکي الوتکې ته له پورته کېدو مخکې د روغبړ او پغېګو کې د یو بل د نیولو پر مهال خې ډیری اوکراینیانو پر ټولنیزو شبکو د دې پرمختګ هرکلای کړی. اوکراینی جګړن ماکسیم ژورین چې اوس مهال د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي پر خپل ټلګرام پاڼه د سرتیرو ته مبارکي ویلي او لیکلي دي چې بلاخره دا خبر واورید.
له خبرونو ور اخوا
وسام څونو راپورنه. پیراکی د افغانانو لکورونو او سیمایزو بازارونو تر نړیوالې درجه بندي. د افغانستان پیراکی د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې ډیرشه مقام خپل کړی. ټیسټ اټلاس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د سلو دودیزو خوړو په انلاین معرفي کې د افغانستان پیراکی په ډیرشه مقام کې راوستي. د خوراکي توکو په دغه ویب سټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندي د څه باندې 4000 هغو کسانو د نظریو او رایو پر اساس شوی چې د ویب سټ واقعي کارون کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
بولنی بولنی کای ګرم دا کچلو ګندنا مې 20 دفعه 20 دفعه 20 دفعه
دا په کابل ښار کې د پیراکیو پلورن قیمتي ولا غاګ دی. متي ولا وای د سهار لشپګو بجو د شپې تر لاسو بجو پوري د کابل ښار په منډوي سیمه کې بولانی خرڅوي او له همدې لارې یو مړی روزي پیدا کوي.
بولانی دنا واسه کې ګندنا سکه شلو دا رقم مکسرس زیادی مردم دیگه کچالو خوش داره.
یو رقم د کچالو دی بل د گندنی دی. خلک د کچالو ډیر خوښوي. گندنه متوسط خوړل کیږي. مساله شایم هم پکې چوي. د بولان سره چټنی او شړومبې ډیر خوړل کیږي. هوا ګرمه ده. نو اوس شړومبې ډیر خوړل کیږي. بیا په شړومبو کې بادرنګ او نعنا هم اچوي. د ورځې زه درې سوه څلور سوه بولانی پخوم او خرڅوم یې.
بادرنګ هم داره، نعنا هم داره. خوب است دیگه فروشاتش شکر است. میشه روزک 300 دانه 400 دانه غریب خوب است.
حسیب الله د کابل ښار په منډوي سیمه کې د پلاستیکي توکو دوکان لري. دی د پیرکیو خاص مینوال دی. وای په اونۍ کې څو څو ځلې پیرکي خوري. په خبره هم یې پیرکي خوښیږي او هم د نورو خوړو په پرتله ورته ارزانه تمام کیږي. د ازادي رادیو ته وویل
د بولانی ډېر ښه شی دی، خوندور هم دی او په زمین کې موږ خو اقتصاد هم لږ ضعیف دی، اقتصادي هم دی. نو د ما هم دلته دوکان دی، دوکان نه چې راونځم بیا دلته لنډم دغه پیرکی فروش تر ازم ده خیلی دیر خیلی خوندوارم پخوی، مزدارم پخوی، زیدایم دنده نخ.
لیکی یوازی ده افغانانو بازاری خواره ندی، بلکه دیر پا کورون که هم پخیگی. پا زنگری دول پر دروژی پا میاشت که دیره افغانان پا روژه ماته که ده پیرکی خوارل خواکوی. خواه پیره ده خوست ولایت حسیدون که ده وای دیده او ده کورنه ده نور و غره پیرکی دیر خواکیگی. خود ده وولی پا پرتلای پا جمعی که دیر پخوی او پا خبره ده روژی پا میاشت که هر ورازی پخوی. خواه پیره ده پیرکی ده دولونو او دیزاینونو پر ازادی رادیو تا وویل.
بولانی دی موږ د خوښي خواړه دي. موږ په ژمي کې زیات پخاوو، ډول ډول یې پخاوو، د کچالو، پیاز، غوښي، ګندنې، کدو. نو موږ یې کله په داش کې پخاوو، کله هم په غوړیو کې. نو ډېر خلک یې په غوړیو کې خوښوي. زما د کورنۍ په غوړو کې زیات خوښیږي ځکه خوند یې ډېر او ډېر ډول ډیزاینونه ورکله ګرد او کله هم درې کونجه. موږ یې په داش کې تل درې کونجه پخاوو، پره بیا ډیزاینونه زیات ورکوو چې ښکلی ښکاره شي او د میلمنو هم
خو ډیری افغانان بیا د تناره پیرکي ډیر خوښوي. د یادونې دی چې تازه د افغانستان پیرکیو د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې ډیرشم مقام خپل کړ. که څه هم په افغانستان کې دننه به چاته افغاني بولاني یا پیرکي ساده خواړه ښکاري، خو اوس یې د نړۍ د ګڼو هیوادونو پام ځانته اړولی دی. ټیسټ اطلس په 2023 کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په آنلاین معرفي کې د افغانستان پیرکي په ډیرشم مقام کې راوستلی دی. د خوراکي توکو په دغه ویب سایټ کې ویل شوي چې دغه درجه بندي د څه باندې څلور زرو هغه کسانو د نظرونو او رایو په بنسټ برابره شوي چې د ویب سایټ واقعي کارکوونکي یا یوزران دي. د دې ویب سایټ د افغانستان په برخه کې د بولاني تر څنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلي پلاو، منتو، جلبي، د بانجان بوراني، ګوشفیل، د کدو بوراني، آشک، منتو، چوپان کباب، آش او نور خواړه هم خلکو ته معرفي کړي دي.
د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې یو شمیر کروندګر وایي په کروندو کې یو ډول چینجی پیدا شوی چې د دوی حاصلات لمنځه وړي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې له لسګونو بزګرانو څخه یو دی. نوموړی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شوی، یو ډول چینجی د دوی په کروندو او باغونو کې پیدا شوی چې د دوی حاصلات ګواښي. د ده په وینا د چینجو یو د حاصلاتو ټول ډولونه ورته په نښه کړي.
دا یو ډول چینجی ده چې نږدې یوه میاشت شل ورځې کېږي زموږ محصولات خوري او له منځه یې وړي. د غنم او ولبشو پاڼې خوړلې دي او په دې ورځو کې دغه چینجی د غنمو وږي هم خوري.
د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ د زاړه کلي اوسیدونکی خدادات یعقوبی هم وایي چې د دغه چینجی پیدا کېدو د دې ولسوالۍ خلک په ځانګړي ډول کروندګر زیانمن کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو چینجی پیدا شوی چې موږ خلک ورته بوچاک وایو. دغه چینجی د غنمو پاڼې او نورې برخې خوري او له منځه یې وړي. دا د خلکو لپاره بشپړ تاوان دی، هر څه یې ویجاړ کړي.
د ده په خبره دغه چینجی له څو ورځو راهیسې د غنمو، وربشو، کچالو، رشقې او نورو بېلابېلو کرنیزو محصولاتو پاڼې، ریښې او تنې خوري. د دې ولسوالۍ یو بل کروندګر سعید وایي خلکو د دې آفت د مخنیوي لپاره خپل لومړني تدابیر نیولي و، خو د ده په خبره چې ظاهرا د هڅې ناکامې شوې. د سعید په خبره د سیمې خلک مالي توان نه لري چې د دې آفت پر ضد درمل چمتو کړي.
دې وضعیت خلک تباه کړ. که حکومت او بنسټونه ورته پام ونه کړي، د خلکو د یو کال حاصلات به ضایع شي. له رشقې څخه نیولې تر کچالو پورې د غنمو پاڼې او ډنډر یې ټول وخوړل. د خلکو ټول محصولات له منځه تللي دي.
مغختل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو مالداري وزارت بیان مستعین عمری او په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس حمید الله نصر دغه راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. مالستان د غزنی ولایت په لویدیځ کې له مرکز څخه په 160 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. په دغه غرنی ولسوالۍ کې د سړې هوا له امله کروندګر په کال کې یوازې یو ځل حاصل اخلي. خوسا کال د دې ولسوالۍ کروندګر وایي که په راتلونکو څو ورځو کې د دوی په کروندو او باغونو کې د پیدا شوي چینجي د لمنځه وړلو لپاره مرستې ونه رسیږي، نو د یو وار حاصلاتو راټولولو چانس به هم ډیر کم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو سربیره آفتونه لکه چینجي او ملخان د دې هیواد د کروندګرو کرنیز محصولات له منځه وړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکړی و چې ښایي سږ کال په افغانستان کې د ملخانو د برید له امله لږ تر 12 میلیونه ټنو پورې غنم چې د ټول کال د حاصلاتو څلورمه برخه جوړوي لمنځه یوسي.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او 13 دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغان چینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو له څاګانو څخه د تیلو استخراج چارې پیل کړي. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړي شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 12 او د اقدریا سیمې له 2 څاګانو څخه د تیلو استخراج پیل کړی، خو اژانس یې دقیقه نیټه نه ده ښودلې. له دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان ویلي و چې د افغان چینا شرکت د روغتیا او د برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه لره پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې دا هیواد له نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روب کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه یې څه باندې 1.3 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی. ورسره لیکلي دي چې د همدې مودې په ترڅ کې له 1000 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 3 لک ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیټ ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا ادا داسې محل کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمن شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنګلاديش ته په پرونۍ لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوب لړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو درېمه او وروستۍ لوبه د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا هم د چټوګرام په لوبخالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمن الله ګربز د 115 او د ابراهیم زدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه، خو د بنګلاديش ټول لوبغاړي په 44 اورونو کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 190 منډې کړې وې. او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلاديش سره د اکتوبر په 1 په پام کې ده. او وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قران کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهرې راوبللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وشوې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم شوې. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یو ډیری عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د سویډن د پلازمینې استحکلم د لوی جماعت مخته د مسلمانانو سپیڅلی کتاب قران کریم تر پښو لاندې کړ او څو پاڼو ته یې اور واچاوه. درنو اوریدونکو، اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونی د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د لوب له میدان په یوه بلې ونځي ورزشي خبرونه کې مو هر کله کوم درنو مینوالو روانه ونی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. د کرکټ ملي لوبډلې پیلي ستوپ وهونکي عثمان غنی له کرکټ بورډ ادارې سره پریکون کړی دی. د آسترالیا او انګلستان د ټیسټ لوبو وروستی حال هم درته په خبرونه کې لرو. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته د ګډون په موخه مالدیب ته تللي دي. د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د سیالیو لپاره پر چمتووالي بوخته ده او د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان الف لوبډله سریلانکا ته تللې ده. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. را سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د خبرونه پیل د افغانستان او بنگلاديش له پیل شوې لوبلړۍ کوو. د چهارشنبه په ورځ د جولای میاشتې په څلورم نیټه د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو نړیوالو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه. دواړه لوبډلې به دویم او درېیمه سیالي د همدې میاشتې په اتم او یولسمه نیټه ترسره کړي. دغه راز به د جولای په نیمایي کې د دوه شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د یادو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ غوراوي کمیټې له لوري ځینې داسې لوبغاړي هم وربلل شوي دي چې د کرکټ څارونکو له انده فکر کې ده چې یاد لوبغاړي ښایي نور له نړیوالو سیالیو سره خدای پاماني وکړي. د دې لوبو بشپړ جزئیات به د ازادي راډیو په ژوندیو خبري مجلو کې درته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډلې له بنگلاديش سره په لوبو بوخته ده، پیلي ستوپ وهونکي عثمان غنی په یو تازه پریکړه کې ویلي دي چې د کرکټ بورډ اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکي ډلګۍ ورسره زیاتی کړی دی او له همدې عمله نور نه غواړي د دوی په شتون کې کرکټ ته دوام ورکړي. هغه دعوه کوي چې په کورنۍ او نړیوالو سیالیو کې دومره لاسته راوړنې درلودې چې باید په ملي لوبډله کې انتخاب شوی وای. بشپړ رپورٹ با سالم احمد صالح وړاندې کړی.
د افغانستان ملي لوبډلې پیلیز لوبغاړي عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ ادارې او ټاکونکو ډلګۍ سره پریکون اعلان کړی. شغلی غنی په خپل ټویټر کې لیکلی چې د کرکټ بورډ د اوسنۍ مشرانو ظلم او د انتخاب کمیټې غلط قضاوت اړ کړ چې نور لوبونه کړی. نوموړي ویلي دي، تر ډېر غور وروسته مې پریکړه وکړه چې د افغانستان له کرکټ څخه رخصت واخلم. د کرکټ بورډ اوسنۍ فاسد مشرتابه زه اړ وستم چې تر یو وخته شاته لارسم. زه به خپل تمرینات دوه برابر کړم او تر هغې به په تمه یم چې سمه اداره او سمه انتخابي کمیټه راسي. عثمان غنی وایي څو وارې د عمومي رئیس میرویس اشرف د لیدو هڅه وکړه خو هغه ورسره ونه کتل. هغه دغه راز زیاتوي، د غوراوي کمیټې مشرتابه ورته په ملي لوبډلو کې د نه غوره کولو له امله هیڅ قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړی. د غنی په وینا د افغانستان ملي لوبډلې ټاکنه تر ډیره د خلکو د فشارونو، اړیکو او نورو طریقو پر اساس کیږي چې په وینا یې د سریلانکا په وړاندې ورځنۍ او د بنگلاديش په وړاندې ټیسټ سیالي شې بیلګوي. پوښښت کلن عثمان غنی په 2014 میلادي کال کې د افغانستان ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړی و چې هغه مهال په خپل څلورمه نړیواله لوبه کې د زمبابوې په وړاندې سلیزه ووهله. هغه تر شاهد اپریدي وروسته دویم ځوان لوبغاړی دی چې په کم عمر کې سلیزه وهلې ده. دغه راز یې په وروستیو څلور دېرش سیالیو کې په صفر سره خپله وکټه له لاسه نه ده ورکړې. نوموړي تر دې دمه د افغانستان لپاره په 250 نړیوالو شل اوره او یو ورځنیو سیالیو کې لوبې کړې دي او ټول ټال یې د یوې سلیزې او شپږو نیمه سلیزو په مټ 1221 منډې جوړې کړې دي. ښاغلی غنی په سوداګریزو شل اوره سیالیو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 14 نیمه سلیزې هم وهلې دي. عثمان غنی د شپږیزې د 2022 د کال په سیالیو کې د سپین غر پړانګانو لوبډلې لوبډل مشر و چې د مخکښو منډو جوړونکو په قطار کې هم وو او اتلولي هم وګټله. د کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دی ویلي.
همدې موضوع ته تم کیږو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی وسنۍ روزونکو دولت خان احمدزی وایي د کرکټ بورډ په وروستیو اعلان شویو درې لوبډلو کې د عثمان غنی 100% حق جوړېده. وروسته له هغې چې عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکو ډلګۍ سره پریکون اعلان کړ، ښاغلی احمدزی په تړاو ازادي راډیو ته وویل عثمان غنی د کرکټ بورډ د غلطو پریکړو له امله ناهیلی شوی دی. هغه وایي که د عثمان غنی تیرې لوبې وکتل شي دومره خرابه کارکردګي نه لري چې حتی په الف لوبډله کې هم انتخاب نشي. دولت احمد زی زیاتوی
د عثمان غنی کوم ګورو دغه دی نا امیدی پر یاد بل اخر رسنی سو او اداره سره په فساد باندې تور نه کړه او وی ویل سی کدا اداره یی نو زنور کرکټ له دی خلکو سره نه کومه بل خواته کدی عثمان غنی پر پامیسته ګورو پر پامیسی اس کله دومره بد نه ده چې د پیو ټیم کې انتخاب نسی بل څنګه ته د انتخاب د وسنه انتخاب ګورو د سلوبغاړو ته موکې ورکل سوی ده سی وخت کې ډیر زیات دا ګومان کېده چې دوی به کرکټ پریدي خو هغه لوبغاړي بیرته راوګرځېدل او د لوبډلو په ترکیب کې ځای په ځای شو د عثمان غنی سل فیصد په دغه دو یا درې ټیمونو کې ځای جوړېده زدای باید انتخاب سوی وای کتل سوی وای د روزنیز کمپونو ته راغوښتل سوی وای لږ نه وروسته که د د فټنس مسایل وای یا د د لوبې د ریدم مسایل وای دای باید ډراپ سوی وای نو دای په هر ټورنمنټ کې کړي د 13 شپږیزه وګورو د 2000 کپ وګورو یا نور د نه مخ کې د ملي ټیم پرفارمنس وګورو بالکل حق جوړیږي چې په د دغه لوب ډالو سره کوم انتخاب سوی د دوی په ترکیب کې وای
د نوموړي په وینا چې عثمان غنی په ورسته شپږیزه یو زرغون جام سیالیو کې ډیر خلو بدلی دی او حق کیږي چې باید په ملي لوب ډله کې واخیستل شي د دولت احمد زی په باور کرکټ بورډ اداره د لوبغاړو د ساتلو لپاره لډیره وخت ښکارا تګلار نه لري د زیاتوی که هم دغه سیل پالیسي سرغړونه کیږي ډیر نور لوبغاړي به هم بغاوت تاړ شي او بل اخر به نور هیوادونو ته مهاجر شي تر دې دمه د کرکټ بورډ ادارې د خاغلی غنی د پریکون او داوی په تړاو رسنیو ته څه نه دی ویلي
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
افغان لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنۍ سیالۍ وروسته د دوه شلو ورځو لوبو لوبلړۍ هم ولوبوي د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان دې سیالیو ته هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت زازي په ګډون یې ځینې پخوانی او نوي لوبغاړي لوبډلې ته وربللې دي لومید زهیرمل بشپړ رپورټ اورو
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې لوري د بنگلاديش پر وړاندې دوه شلو ورځو سیالیو ته 14 کسیزه لوبډله اعلان شوه د جولای میاشتې په دوهمه نیټه دی د ادارې لوري ازادي رادیو ته پر لګل شوې خبر پانه کې لیکل شوې چې د سیالیو ته ځینې پخوانی لوبغاړي هم بیا ترابللې دي اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر رحمان الله ګرباز شاهزاد محمدي حضرت الله زازای ابراهیم زدران محمد نبی نجیب الله زدران صدیق قتل کریم جنت عظمت الله عمرزی فضل حق فاروقی نوین الحق وفادار مومن فرید ملک نور احمد او مجیب الرحمن شامل رسل هغه چې کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راوست ټاکل شوې ډلګۍ هم یو وار بیا پخوانی لوبغاړو ته په ملي لوبډله کې تلوبې تو فرصت ورکړ دی عادي لوبډله د ټاکلو په تړاو د ټاکون کې دلګي مشر اسد الله خان رسنیو ته وویل
د تر څنګ سپورت نېشنل ټیم ته کوم پروګرام نه لکه ما چې مخکې وویل چې موږ یو پروسس شروع کړی دا چې موږ افغانستان نېشنل ټیم یعنی سینیئر ټیم د ورلد کپ په لاره کې دا چې ورلد کپ ته بده ته موږ وست درې ون ډے د بنگلاديش سره دی دغه بعد بیا د موږ یو خ ګیپ لرو تقریبا یو میاست ګیپ لرو چې باغه به طریقې هغه کې به موږ خ سکلز ورکو ان شاء الله او ټول د موږ سی ډیپارټمنټ هډ کوچ ټول بپدې کې برخه اخلي چې ترسو د غاخيري کیمپ موږ تر سره کوو د بعد موږ دومره وخت نه لرو چې موږ سکل کیمپ بیا د موږ پاکستان سره لوبي دي او پاکستان سره موږ درې ونډې دي بیا کېدای شي د ویسټ انډیز سره د موږ ونډیز کنفرم شي تر سره کنفرم نه دي او بیا ایشیا کپ دا او بیا ورپسې ورلد کپ دا نو دا د موږ د ورلد کپ تیاری ده اوس برا سو T20 ته T20 د موږ کم لوبي دي کمی لوبي دي صرف دوه لوبي لرو بیا تقریبا درې میاشتې یا درې نیم میاشتې موږ لوبي نه لرو تر ورلد کپ بعد بیا لوبي لرو نو ته ورلد کپ T20 سیدا هغه په 2024 کې دا ځکه چې موږ کافي ټایم ورته لرو دغه په پروسس باندې موږ لګیا یو ان شاء الله ډیر زر به تاسو سره شریکو چې تر سو لکه موږ دغه ورلد کپ ته تیاری کوو هغه ته به همدا رنګه
افغان لوبډله به د روانې میاشتې په 15 نیټه له بنگلاديش سره لومړی د درې ورځنیو سیالیو لوب لړۍ پیل کړي دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم ولوبوي
په ورته وخت کې د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي یا د لوبډله د سریلانکا ته تللی او هلته به د شپږو اسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له بنگلاديش او سریلانکا سره سیالي وکړي افغان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د جولای په دویمه نیټه ویلي وو چې د یادو سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لا ښه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ وړاندې سریلانکا ته لیږلې ده ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14مه نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23مه نیټې دوام وکړي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزی په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. یوشمیر هیوادونو ته د کرکټ نړیوال جام د ټراپۍ د وړلو سفر له هندوستانه پیل شوی دی. همدغه سی به 13 نورو هیوادونو ته هم دغه ټراپۍ د کرکټ مینوالو د لیدلو په پار ولېږدول شي. که څه هم د کرکټ نړیوال شورا په اعلان شوي مهالویش کې افغانستان د دې هیوادونو په قطار کې نه و شامل، خو د کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې افغانستان ته به هم وروړل شي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټراپۍ به د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته ولېږدول شي. په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپۍ افغانستان ته وروړل شوې چې پر کابل سربیره بامیان، کندهار او هرات ولایتونو کې ولېږدول شوه. ټاکل شوی دا جام به د نړۍ په 13 هیوادونو کې وګرځول شي چې د افغانستان په ګډون کویت، بحرین، مالیزیا، امریکا، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایټالیا، امریکا، کوربه هیواد هند او نور هغه هیوادونه شامل دي چې په دې سیالیو کې ګډون کوي. کرکټ یو داسې لوبه ده چې ورستر بلې په ټوله نړۍ کې مینوال ډیریږي. په دې ورستیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لاسته راوړلو وروسته په دې هیواد کې هم د کرکټ د مینوالو شمیر ډیر زیات شوی دی. جهاد سنگین د کرکټ داسې مینوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست ولایت کې د سپورتي وسایلو یو غټ مرکز پرانسته دی او هر کال په روژې میاشت کې د کرکټ رمضاني سیالۍ هم ترسره کوي. له ښاغلي سنگین سره زموږ همکار سنا کاکړ غږېدلې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بې شمېره مینوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغاړی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 23 کاله عمر لري، 18 کاله د مخه کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورټونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز ته جوړول انګیزه څه و خغلی سنگین وویل.
هغه وخت به بیا زمونږ د سپورتي ان د کرکټ د فیلډ د وسایل ډیر ستونزه و چې نه به پیدا کېدل. مونږ بلونه بوتونه د سنو فټبال بوتونه د بوتونه مونږ ته خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې راي وړي به چې راوړل نو ډیر وخت به نیو. نو مونږ ډیر په ستونزه کې وي. ستونزه زما په ذهن کې وي چې بیا ما د سپورتي لوازم کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د سپورتي لوازم ته ملويږي.
نیاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپل ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ 10 کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړی ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي د نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصرف کې د دوی به هغه قسم ته جماعت نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او په خپل ولایت کې به ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي. نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیک ترسره کړو ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې جماعت کور ته ځي نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزې ده، مشکلات ما ولیده. نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې موسمه سوي مینوالې زیات دي، باید دلته هر کال د رمضان لیک ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز د کار ته بیا د څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا اته کلن به وي. بیا ویل یې چې افغانستان لباس درسره شته که نه. ما ورته وویل چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هیوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو. ویل یې چې نه، چې زما د خپل افغانستان لباس نه دی، د بل هیواد لباس زه نه پرتن کوم، نه استعمالوم. نو ماته یې ډېر زیات خوند راکوي ډېرې خبرې.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي، ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا وربښي او انسان ځوان او پیاوړی ساتي.
د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي هم د میلمه لوبډلې په بری سره تمامه شوې ده. په یاد سیالۍ کې ځینو پریکړو د کرکټ مینوالو او کارپوهانو بېلابېل غبرګونونه هم پارولې دي. د اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې به له بشپړ تفصیل خبر شي.
د د ایشیس د ټیسټ سیالیو د لوب لړۍ په دویمې لوب کې هم استرالیا د درې څلوېښت منډو په توپیر کوربه انګلستان ته ماتې ورکړه. یا د ټیسټ لوبه چې د جون میاشتې په اته ویشتمه نیټه په لارډس لوبغالي کې پیل شوې وه، په پنځمه ورځ د استرالیا په بری پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په چکه انګلستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه. استرالیا په لومړۍ پاڼۍ کې څلور سوه شپاړس منډې کړې وې. دوی ته سټیف سمیت یو سلس او ډیوډ وارنر شپږ شپېته منډې کړې وې. انګلستان ته اولی روبینسن او جاشټانګ درې درې لوبغاړي سوځولي وو. انګلستان د خپلې توپوهنې د لومړۍ پاڼۍ پیل ډېر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیمه ورځې ټول لوبغاړي تر درې سوه پنځه شپېتو منډو وروسته وسوځېدل. بینډیکټ مخکښ توپوهونکی و چې اته نوي منډې کړې وې. استرالیا ته به میچل سټارک درې وکټې اخیستې وې. د میلمه لوبډلې دویمه پاڼۍ د عثمان خواجه د واویا منډو پر مټ تر دوه سوه نهه اویا منډو وغځېده او بیا وسوځېدل. انګلستان ته دا ځل په توپ اچونه کې سټورټ براډ څلور وکټې واخیستې. د دې ټیسټ سیالۍ په پاتې شپږو سیشنونو کې انګلستان ته د درې سوه یو اویا منډو هدف ټاکل شوی و. یادې لوبډلې د لوبې تر پنځمې ورځې لوبه وغځوله او لوبډل مشر یې بین سټوکس تر ډېره خپل مینوال په دې هیله ساتلي وو چې لوبه ورته وګټي. هغه تر یو سل پنځه پنځوس منډو جوړولو وروسته وسوځېد او بیا یې ټوله لوبډله په درې سوه ویشت منډو وسوځېده. استرالیا ته په توپ اچونه کې میچل سټارک، پات ګیمنس او جاش هازلوټ درې درې وکټې واخیستې. سمیت د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید ووایو چې د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم استرالیا ګټلې وه. دواړه لوبډلې به درېیمه لوبه په لیډس کې پیل کړي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
بلور ته د کرکټ د 500 اوریز نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ هم ورستۍ مرحله ته رسیدلې دي. سریلانکا لومړنۍ لوبډله شوه چې په یادو سیالیو کې پرله پسې بریاوې وګټلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. ویسټ انډیز او زیمبابوې د کرکټ نړیوال شورا هغه بشپړ غړي لرونکي هیوادونه دي چې نړیوال جام ته لار پیدا نه کړه. دغه راز ایرلند هم ونشو کړای چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې د زیمبابوې او سکاټلند لوبه په زړه پورې وه چې سکاټلند وګټله. دغه راز په دې پړاو کې به تر ټولو مهمه سیالي د سکاټلند او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وي چې که سکاټلند یې وګټي نو نیغ په نیغه به نړیوال جام ته لاره پیدا کړي او که نیدرلند یې ګټي نو بیا به د نیټ رن ریټ په طریقه نړیوال جام ته یو لوبډله ټاکل کیږي. د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې د ویسټ انډیز په سوداګری شلوریز لیگ کاربین پریمیر لیگ کې بیلابیلو لوبډلو څلور افغان لوبغاړي د روان کال سیالیو لپاره پیرلی دي. د یاد لیگ د لوبغاړو اخیستلو پروسه د جون میاشتې په دیرشمه نیټه بشپړه شوه. د دې لیگ په اعلان شوي لوبډلو کې نوین الحق، نور احمد، اظهار الحق نوید او رحمان الله ګربز بیلابیل لوبډلو واخیستې دي. کاربین لیگ هر کال د شپږو لوبډلو په ګډون د ګڼو کورنۍ او نړیوالو لوبغاړو په شتون کې ترسره کیږي چې هر کال پکې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. او اوس له کرکټ وراخوا، د افغانستان د بدني ښکلا شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدراسیون خبر ورکړی چې شپږ لوبغاړي به د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه مالدیپ هیواد ته رسیدلی دي. یاد فدراسیون ویلي دي چې دا د جنوبي اسیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ دیارلسم پړاو سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر نهمې نیټې پورې دوام لري. په دې لوبه کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهاني، جواد مرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسائی او شریف احمد شریفی سیالی وکړي. اوس د فوټسال لوبو، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ د څلیرشتو لوبغاړو په ګډون په ایران کې پیل شوی دی. د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې کمپ یې د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړی او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې به دوام کوي. د فدراسیون د خبر له مخې په دې تمریناتي کمپ کې به ملي لوبډله د مرکزی آسیا د سیالیو لپاره تیاریانې وکړي. دغه تمریناتي کمپ چې د مشر روزونکي نظر مجید مرتضایی تر روزنې لاندې پیل شوی دی، غوره لوبغاړي به ملي لوبډلې ته انتخاب شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل شوی بشر اسدالله خان د ټاکنې په تړاو د پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزی لنډې څرګندونې واورو.
په داسې حالاتو کې چې مونږ خپل پاتوي سکالې د سلیکشن پاتوي مکمل سوی نه ده، فرسټ کلاس نه ده سوی، لیستې نه ده سوی او ډېر هغه ټورنمنټونه داخلي مستی سیاغه کې منګه باید لږه نه منګه باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ملي لوبډلې ته انتخاب کو هغه پروسس د سلیکشن سدا لا پاتې ده یو شایي سیدلته دا یو سلیکشن پالیسی پلي کول دی یو د سلیکشن پروسه ده د یو لوبغاړي پروسس ته سیا پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی سیدا په دې حالاتو کې پلي کول دی زیات مشکل دی ځکه لوبغاړي قتل کیږي په روزنیس کمپونو کې قتل کیږي دغه د روزنیس کمپونو په ولټیا باندې سیدا انتخاب کیږي نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پر معنا باندې مشکل دی نن سبا مشکل دی افغانستان کرکټ بورډ لپاره دوم سوال کې یو مهم ټکی دا د سکمنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي د دوی پروژنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کوي کنه کوي کچې تدلته موږ خېل لوبډله جوړو نو دې مطلب دا رسې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده کچې تدلته موږ پورا کار نه کوو په ډومېسټک کرکټ پورا کار نه کوو انډر 19 سي نه انتخابو ایمرجینګ ټیم نه انتخابو سي نو موږ مطلب دا چې په ډومېسټک کرکټ یا دیننه په داخل کې سي کار نه کوو لګي نو د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل د پاره ډیر اړینه ده چې موږ د دوه ټیم ډیر سي وګوري او ایمرجینګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکړي اکثر د دې لپاره کې سي موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لار نه پیدا کړي هغه لوبغاړو باندې څومره کار هغه اوس ایمرجنګ ته راغلی دي که نه یا په ایمرجنګ کې هغه اوس څنګه دي او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه که چېرته ایمرجنګ ټیمونه راولي نو که هغو نه موږ ګټو نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کاله کې د غولو ملي ټیم نه موږ بیا ګټو وجه دا ده چې موږ دا په ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو بیا په آینده دوه درې کاله کې د غو ایمرجنګ د نورو ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د موږ ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د غو ملي ټیم ته موږ شکست ورکو دا د ایسي د پاره ډېر اړین او ډېر مهم ده بل دا ده چې که چېرته ګدلتا د خپل پالیسی سیده د منګه د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجینګ پلانونو په شکل کې پالیسی ویني دا منګه ډیرای سیده د سلوغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت د پاره د ملي ټیم برخه و هغه بیرته ایمرجینګ تر اوستل د دنیا ته سی پیغام نه ورکی دا یو پیغام ده د یو د سی پیغام د ډومېسټک کلوبغاړو د پاره د آی سی سی د پاره آی سی سی د پاره د نور ټول دنیا د پاره کچې ته منګه د سې لوبغاړي په ټیم کې لوبو سی هغه خو د منګه د نېشنل ټیم برخه وو یعنی منګه شاته بالکل کار نه کړې منګه بیرته مجبوري وسې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجینګ په شکل کې لوبو نو دا نه د ډومېسټک لوبغاړو د پاره خپې پیغام ده او نه د دنیاوالو د پاره او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل د پاره منګه په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نه ډاریګو نو باید وی بایلول دینه باید ونه ډارسو منګه باید ځوان لوبغاړي ووزو ځوان لوبغاړي باندې یو بایلو چې وته موږ انټرنیشنل کرکټ وروخیو هغه بخپل ځانو ګوري چې موږ څومره اوبو کیو څومره مهنت آینده کې راته پکار ده نو په دې شکل کې به موږ هغه لوبغاړي پر روان دوه کالو کې خپل ځان په ځان آماده کړي انټرنیشنل کرکټ لپاره کدا چې نبي نو موږ به د سې لوبغاړي چې موږ ملي ټیم کې پاتې سوي دي عمرونه ډیر زیات دي هغه موږ پیژنو هغه ډیولپمنټ لدینه رسته به ډیر زیات مشکل ده مشکل د دې نور ذاتی پرمختګ کی او د ډیولپمنټ په حالت کې دي هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي باز لوبغاړي نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب په کارو دي ما په ان باندې بالکل دا د سې لګ عجیبه غونته ده سې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو بیرته راغله ایمرجینګ ته او روزنیس کمپونه له ملي ټیم سره کیږي کوم د ایمرجینګ ټیم کیم سی وو دغه کې ډیره یا لوبغاړي نه ښکارې دلته په کابل کې هغه له ملي ټیم سره بوختو او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب سوی وو هغه بیرته په ایمرجینګ کې انتخاب سو نو دا یو کمپیوژن ده ما سیده با دوی سرنګه سره کم مینیج کی ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي ملي ټیم نه راغله یغه ځای ته به بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده
او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري و کدا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک زی نو د دوی یو والی یو ځای کیمپ او روزنیز کیمپونه یو ځای په کار وو تر څو پورې هغه د ټیم یو والی د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو پیسې په نورو لوبغاړو مصرف شوې هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن کوم لیست منګولې د انتخاب سو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لوبي خبرونه همدلته بشپړ شو لا اوریدو مو ډیره مننه کوم
پرسش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کلیم زنن ډیر خوشحال يم چې پراتلونکو سور ازو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو ملمکېګم تاسو باندې سور ل 15 مسخه زما د اوسیدونکو لټول او حسو او بریالي توبونه څخه خبر شي په یاد ولرې چې ز ستاسو ټول کورنۍ او ته خوخي او نیکمرغي راولم
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د ازادۍ راډیو په لند سپو 29 او 15 مترو دوشنبه د سار ل شپګنی مترو بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي